السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یو ویبل یو ساته خبرونه اوریدو ترابولم. دا خبرونه د امان الله امیرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان امنیتی ځواکونه او د امریکا هوایی پوزوای د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم اورې چې پاکستان وایي په کابل کې پرونی ترهګریز برید په سختو الفاظو غندي او له قربانیانو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې یو امریکایي قاضي د حکومت د حق اقدام پر وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړون کې ایرانی لګول شوی تورونه فسخ کړي. او د امریکا په ایوا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره په جمهوریت غوښتون کې ګوند کې دنه انتخابات تیت کلوز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینټن په ډیر لږ توپیر له سناتور برنی ساندر څخه مخکې شوې ده. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هوایي حمله کې د داعش نه جنگیالي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه لمنځه تللي. په هلمند کې میشته 215 میوند قلي اردو د درې ملوا قومندان د مین په چاودنه کې ووژل سو. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې افغانستان به د غلې له درکه اپراتونکو څلورو کلونو کې پر ځان متکي شي. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هوایی حملو کې د داعش نهویش جنگیالي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه لمنځه تللي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مومند سیمه کې شوې دي. ښاغلي خوږیاني زیاته کړه چې د دغو حملو په ترڅ کې د داعش پورې اړوند د خلافت په نوم د اف ایم راډیو چې منفي تبلیغات به یې کول هم په نښه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان وایي په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکوونکي چې عملاً یې خپرونې مخکې وړلې هم وژل سوي. د ننګرهار سیمه چارواکي زیاتوي په همدې ساحه کې د داعش دوه نور مهم مرکزونه هم له منځه تللي چې له یو مرکز څخه له بهرنیو هیوادونو سره انټرنیټي اړیکې نیول کېدې او بل مرکز یې د مهمو پرېکړو ځای و. په هلمند کې میشته 215 میوند قلي اردو د درې ملوا قومندان جنرال اتامیر اګادمین په چاودنه کې ووژل سو. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې د مین په دغه چاودنه کې چې تېره شپه شوې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي هم دي. بلخوا د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ اړوند د فیضان په نوم یو کمپ باندې ګڼو وسلوالو مخالفانو حمله وکړه چې له امله یې د درې ملوا قومندان جنرال اتامیر اګا او د ملي اردو 14 نور سرتیري ووژل سول. سرچینه زیاتوي چې په دغه حمله کې د ملي اردو 9 سرتیري له درکه دي او څلور نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک له دې پیښې نه خبري ښیي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دولت 18 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د پکتیا د والي ویان نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جنگیالي وړمه شپه او پرون ماښام د ګومل ولسوالۍ اړوند د سواک په سیمه کې چې قبایلي سیمه له پولیس سره نږدې پرته ده وژل سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې افغانستان به په راتلونکو څلورو کلونو کې د غلې له درکه په ځان متکي شي. د کرنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغې ستراتیژۍ په اساس چې دغه وزارت لخوا برابره شوې په راتلونکو څلورو کلونو کې به نږدې 4 میلیونه هکتاره للمي ځمکه خړوبه شي چې تر ډېره به یې ګټه بزګرانو ته ورسیږي.
دا ستراتیژي 4 کاله کې به تطبیقیږي او یوازې د استرالیا حکومت لخوا نه 25 میلیون ډالر ورته تعهد شوی دی. زموږ تلاش دا دی چې راتلونکي 4 کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت چارواکي وایي افغانستان هر کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې له هغې جملې څخه 4.5 میلیونه ټنه په داخل کې تولیدیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د نننه انتخابات تید کروز وګټل. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وشول، محافظه کار کروز چې د خپل ګوند مشران کرکه ترې لري، مخکینی مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړه. په ډیموکرات ګوند کې د نننه د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او سناتور برنی ساندرز څنګ په څنګ روان دي، خو کلینټن په ډېر لږ توپیر ترې مخکې شوې ده. کلینټن په سلو کې 9.9 او ساندرز په سلو کې 9.6 رایې ګټلې دي. ساندرز د انتخاباتو له اعلان وروسته کلینټن ته مبارکي ورکړه.
I want to take this opportunity to congratulate Secretary Clinton.
له دغه فرصت څخه په استفادې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته په خپله او هم د ښه کمپاین تنظیمولو په خاطر مبارکي ورکوم. جمهور غوښتونکي کروز د 8.5% رایې په ګټلو سره پر ترامپ چې په سلو کې 40 رایې ګټلې دي مخکې شوی دی. کروز په آیووا ایالت کې د سخت کمپاین د پایل او د ایالت له بانفوزه محافظه کارانو او مسیحي مشرانو سره د لیدنو کتنو په مټ دا بریا ترلاسه کړه. دا د سوداګر ترامپ لپاره چې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې له 2 میاشتو راهیسې مخکښ نوماند او د ښځو او اقلیتونو په اړه به لانجمنې ویناوې کولې یوه لویه ماته ده. ترامپ په آیووا کې خپل ماته ومنله او وی ویل دی خوشاله دی چې دوهم مقام یې ګټلی دی. په آیووا کې دغه انتخابات د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې په پای کې د انتخاباتو لپاره د هر ګوند کاندید غوره کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د روان 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. یوه امریکایي قاضي د حکومت د هغه اقدام په وړاندې دعوا کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. د نیویارک د یوې محکمې قاضي کوین کاسل تېره اونۍ په یوه حکم کې ګواښ وکړ چې که څارنوالان په دې اقدام کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ ګټه توجیه نشي کړی، پر علي رضا ګودرزي د لګېدلو تورونو د فسخه کېدو په وړاندې د حکومت پرېکړه به رد کړي. کاسل یوازنۍ قاضي دی چې د بندیانو د تبادلې د هغه تړون پر اصولو یې شک څرګند کړی دی چې په تهران او واشنگټن کې د جوکپور ډیپلوماتانو لخوا موافقه پرې وشوه. کاسل په داسې حال کې د محکمې د حکم په وړاندې درېږي چې له ګودرزي سره په دوسیه کې شامل یو بل تورن چې په 9 کاله بند محکوم شوی اعتراض کړی، ویلي دي چې د دواړو یو جرم و، د ایران لپاره د پوځي الوتکو د پروزو د پیرېدلو غیر قانوني هڅه. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپلې بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 533 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. بودیجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو غوښتنه هم شامله ده چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدف به نن د 2014 میلادي کال د اقتصادي ودې لپاره د عملي پلان په اړه غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي پراختیا او وزیر د صدر اعظم لومړی مرستیال او نور ټول مرستیالان د ولسمشر یو سلاکار او د مرکزي بانک مشره ګډون وکړي. میدویدف وویل حکومت به د ودې د لوړ ظرفیت لرونکي ستراتیژیک صنعت ملاتړ وکړي. د هغه صنعت چې د موټرو جوړولو، کرهڼې او ترانسپورټ په څیر ځینو برخو کې د لویدیز د تولیداتو ځواب وایي. د 2015 کال له بحران سره د مبارزې پلان 2.3 تریلیون روبل چې 1.1 بلیون ډالر کېږي تمام شوی. د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولیاکایف اټکل وکړ چې د 2014 میلادي کال لپاره د ورته پلان د مسودې لګښت به ډیر کم، یعنی 250 میلیارد روبل چې 9.6 میلیارد ډالر کېږي. د دغه پلان 2.5 میلیارد ډالر بودیجه به هم د بحرانونو له ذخیروي صندوق څخه تمویل شي. د تیر کال د پلان خلاف دغه نوی پلان به زیات د بانکي سیستم ملاتړ ونه کړي، خو پر کوچنیو او متوسطو سوداګري چارو به تمرکز وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانې وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت داعش پر مرکزونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ شوی. د ننګرهار چارواکي هم دا تاییدوي.
یاسین ولسوالی په مومن درې سیمه کې د رئیس مخالفینو د راغلي یوه دزګه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم ستونزه درلوده د له منځه تللي دي.
په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نور سیمو ته نه دي غځولي. دا موضوع هم په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شئ. په هلمند کې صرافان وایي چې له دوی څخه په زور د پیسو اخیستلو او د دوی د افرادو تښتولو لړۍ دوی ته ژوره ویره او اندېښنه پیدا کړې ده.
دا څو عمر د غلا کې زموږ په ښار کې صرافانو مخې نیسي، پیسې ځینبلي، خلک تښتي.
د امریکای سناتور باب کرو کر څرګندونه اوري چې وای په لیبیا او افغانستان کې باید د داعش د ډلې د فعالیت د پراخوالي مخه ونیول شي. د نور ریپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانداني وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر مرکزونو په هوایي بریدونو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه تللی دی. د داعش راډیو د خلافت غک په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې سیمو کې خپرونې کولې. په عین حال کې د ننګرهار د والي ویان وایي چې د دې ډلې زیات شمېر وسلوال هم تېره شپه په دې پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت غږ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې له ځینې سیمو خپرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواوو ویاندویانو ویلي چې په اچین کې د هوایي حملې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ډلې د انټرنیټي خپرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښته لږه نه ویشت وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تېره شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دستګاه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تېره شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حملې شوې دي.
په دغه هوایي برید کې نه ویشت هوایي بریدونو کې داعش وسلوال وژل شوي دي، چې په دې ډله کې 15 تنه د راډیو کارکوونکي او درې نورې د انټرنیټي رزګه کارکوونکي دا هم وشل شوي دي.
خو ګرانی څرګند کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حملې پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپلو معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د تېر شپې په عملیاتو کې د داعش د راډیو پر کارکوونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وژل شوي دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډېره حده له پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډېره دي. د داعش راډیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبریالانو ته ګواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپلو لیکو ته ورجذب کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش راډیو له ګرځنده مرکزونو خپرونې کولې چې تر ډېره وخته یې د موقعیت معلومول ګران وو.
ډېر زیاته مننه فرشته جلال صاحب. دوستانو، د فرشته جلال صاحب په رپورټ کې مو اوریدل چې امریکایي ځواکونه وایي د ننګرهار په ځینو سیمو په خاص توګه په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده او د داعش هغه راډیوي دستګاه چې په دې وروستیو کې خپرونې پراخه شوې له منځه تللې. افغان مقامات هم دا خبره تاییدوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نور سیمو ته نه دي غځولي. دغه استازي د بغلان امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې دولت باید لا نور تدابیر ورته ونیسي. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې هم په ډنډې غوري او هم په ډنډې شهاب الدین کې دا مهال د افغان ځواکونو محاربوي فعالیتونه دوام لري. قسیم سولمل د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
که د بغلان امنیتي حالات کنټرول نسی نو دا به راتلونکي پسرلی د دولت او خلکو لپاره په یوه سرخوږي تبدیل سي. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي د همدې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د مهال وسلوال د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین نه علاوه د دغه ولایت په بغلان مرکزي بورکې د کیلګي په ځینو سیمو او تالو برفک کې تحرکات لري. د ولسی جرګې استازي محمد عظیم محسنی د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس یوازې پوځي عملیات په ډنډغوري کې دي او لا نورو سیمو ته نه دي غځول سوي.
صرف عملیات د اوجه ده ساحات
د وی هلته عملیات یوازې په ډنډ غوري کې کیږي او ډنډ شهاب الدین چې د کندوز او بغلان ترمنځ لار کې پرته سیمه ده هلته تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. زموږ غوښتنه ده چې کله هم دوی اقدام کوي نو ملکیانو ته پام وکړي څو زیان ور ونه رسیږي. نوموړی دا هم وایي چې مخکې تر دې چې په ډنډ غوري سیمه کې پوځي عملیات پیل سي وسلوالو طالبانو له دغه سیمې څخه نور برخو ته تحرکات کول. ډنډ شهاب الدین هم د پلخمري او کندوز لوی لارې ته نږدې سیمه ده چې پکښې د جګړو له امله کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا پای نړول سوي او ویل کېږي چې لا هم پکښې د دولت لخوا عملیات نه دي پیل سوي. ولسمشر محمد اشرف غني یوه اونۍ مخکې په بغلان کې د تصفیوي عملیاتو امر وکړ. په دغه سیمه کې څلور میاشتې مخکې د دولت او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د جګړو د بندېدو په خاطر یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې د کار یو شمېر عکس العملونه هم راوپارول، خو دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیا دا خبره نه مني او وایي چې افغان ځواکونه هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې عملیات کوي.
در اکثر نقاط که قبلا دشمن
دی وی په اکثرو سیمو کې چې دشمن تخریبي عمل کول د ملي اردو ځواکونه هلته حاکمیت لري. اوس لپاره ستونزه په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین کې ده چې په دواړو سیمو کې محاربوي فعالیت دوام لري.
ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین است که در هر دوی زی منطقه فعالیت های محاربوي ادامه داره.
خلک انتقاد کوي چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته د نیول سوو سیمو د ساتلو لپاره کوشش نه کوي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که چیرې افغان دولت په تصفیه سوو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای نه کړي نو دا ډول عملیات به بې ګټې وي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه په فیسبوک باندې هم خبريږي او د پزرپوري مطالبه خبرونو لپاره زمونږ اپاڼه وګورئ. پاکستان حکومت په کابل کې پرونی طرحه غریزه حمله په کلکه غندلې او د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي خودلې ده. د دې هېواد بهرنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼې په خپرولو د دې توریستي برید د غندلو ترڅنګ یو ځل بیا تاکید کړی چې پاکستان تروریزم چې هغه په هر ډول او هر شکل وي په کلکه غندي. له پېښوره په زمونږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په کابل کې پر پولیسو ترهګریز برید غندلې او یو ځل بیا هر ډول ترهګري چې هغه په هره بڼه وي په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د سرحدي او عامه نظم د پولیسو پر ودانۍ ځانمرګې برید شو چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې اکثره د ماشومانو او ښځو په ګډون عام ملکي کسان دي چې ټپیان د علاج لپاره د کابل بېلابېلو هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سهشنبه په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل ترهګریز برید غندلې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، د پاکستان حکومت د افغانستان له حکومت او همداشان د برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګندوي. موږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې ترهګري که هغه په هر ډول او بڼه وي په کلکه غندو. له بلې خوا د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼې د کابل د ترهګریز برید مسؤلیت منلی او پولیسو ته یې د ډېرې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې پر پولیسو دا خونړی برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د فروری په 6 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه وشي. د افغان سولې د بهیر په لړ کې د دغه څلور اړخیزې کمیټې چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پکې ګډون لري د جوړولو پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په کانفرنس کې شوې وه. تر دې مخکې دغه څلور اړخیزې کمیټې دوه غونډې شوي چې لومړی په اسلام آباد او دوم هغه په کابل کې شوې وه. د دغه کمیټې ګډونوالو په دغه دواړو غونډو کې پر دې خبرې تاکید کړی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې په مری کې ترسره شوی و چې بیا وروسته دا لړۍ د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په ښکاره کېدو او د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو له امله وځنډېده. که هم ټاکل شوی چې د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د خالی په ورځ په اسلام آباد کې وشي، خو دا لا څرګندن ده چې په کابل کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو کې د عامو ملکي کسانو وژنه او د طالبانو لخوا یې مسؤلیت منل به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته زیان ورسوي کنه.
د هلمند د مرکز لشکرګاه صرافان وایي چې د دوی امنیت خوندي نه دی او وسلوال ترې په زوره پیسې اخلي او کله کله د دوی کسان هم تختوي. په دې اړه رپورټ لسیمې زموږ د همکار الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه ښار لسګونو صرافان چې د غلاو انسان تښتونکو څخه په شکایت دولت مقام مخې ته راټول شوي ول تور پورې کړ چې د حکومت دننه یو شمېر کړي د دوی د پیسو په غلا او د اولادونو په تښتولو کې لاس لري. دوی خبرداری ورکړ که چیرې ژر تر ژر امنیت ټینګ نه سي لاریونونو ته به دوام ورکړي او تر چارواکو پورې د خپل غږ د رسولو په خاطر کابل ته هم ولاړ سي. دغه ډله صرافان چې دولت مقام مخې ته په احتجاج راغلي وه د هغه غله د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې صرافانو خپله د غلا سوو پیسو سره لاس په لاس نیولی او حکومت ته یې سپارلی دی.
شهر کې صرافانو مخې نیسي پیسې جنبلي خلک سرشتي دا پرون یې په صرافۍ سره ووتل د شا پسې شو هلته نمایندی په صرافۍ کې ناست ورته هغه تلیفون وکړي نو دغه غله ټینګ شو دوه نفره اوس دا نور موږ غواړو چې ټینګ شي او ټول دولت منګولو ته وسپارل شي. یا کنی څنګه بیا دې مستوا چې موږ خپل سلا ور سره اجازه سره وګرځي یا سره اجازه سلا ور کې
زموږ د صرافانو په مخ کې خله درې غلا وی راسکی موږ صرافان تشتی زموږ په صرافانو دغه صرافي څخه خلک راته انتخاب کړي تاکي ويمو چې سره د صرافي سره پی راوخلي هغه غله په پسی یو حالته ورته ولاړي تاکي وي هغه نور ته خبر وکړي.
د صرافانو د کاروبار مارکیټ په لشکرګاه شهر کې د کندهار او کابل د هډې ترڅنګ موقعیت لري چې څو ځله نور هم د غلو او شکونکو د حملو سره مخامخ شوی. د صرافانو دغه شکایت په اړه د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي د صرافانو د امنیت ساتل د حکومت دنده ده او دوی په دې برخه کې خپلو هلوځلو ته دوام ورکوي. ځواک ژمنه وکړه چې د صرافانو لخوا نیول سوی غل به هم ډېر ژر محکمه د خپل عمل په سزا ورسوي.
دوی راغلي دي او په دې اړه به خپله د حکومت ستونزه چې د ولایت مقام ته به وړاندې کوي او د هغو په اساس باندې اوس تاسو ته معلومه ده چې په ښار کې کوم مشکل نشته دی او په ښار کې هغه ځایونو کې چې امنیتي ځواکونه میشتي په وخت سره تلاشی کوي او هر ځای کې د هر مشکل د مخنیوي لپاره کولی شي چې دوی خپله په هغه ساحه کې امنیت ونیسي او د خلکو د مشکلاتو د رفع کولو لپاره په وخت سره هلته رسیدګي وکړي.
د لشکرګاه ښار صرافان په داسې حال کې د غلا شکونکو شکایت کوي چې په ښار کې په شخصي جامو کې حکومتي موټر چلول کیږي. د تورو شیشو لرونکي موټر ډیر سوي دي او نامنی نه یوازې تر مرکزي ولسوالۍ رسیدلي دي بلکې د دې ښار د څلورمې اوزې باباجي ډیرې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي.
امریکایي سناتور باب کروکر چې د سنا د کانګرس د بهرانو اړیکو د کمیټې مشر دی د افغانستان د وضعیت د سوریې د سولې د پروسې او له ایران سره د اټومي موافقې او د غراز د داعش پر ضد د رواني مبارزې په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. د تینیسي ایالت دغه سناتور دا څرګندونې له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې کړې.
Senator, a Syrian peace initiative is in its infancy in Geneva. Can you
په جنیو کې د سوریې په اړه خبرې په لومړني پړاو کې دي. تاسو د دې خبرو کومه یو ډیپلوماټیک نتیجه ویني چې د هغې لارې په هغه هیواد کې د خلکو قتل او قتال ختم شي او د امریکا متحده ایالات په هغه هدف کې کامیاب شي چې اسد دې واک پرېږدي.
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some with last week has been put in a very awkward
ډیر ګرانه ده. د سوریې د حکومت مخالفین چې موږ ورسره خبرې کړي په ډیر مشکل موقعیت کې دي. نه یوازې شزي هغه ماشومان چې د جنسي تیری ورسته زیږیدلي هغه نه دي خلاص شوی. دا خبرې په یو داسې وخت کې پیل کیږي چې دا ډیر ګرانه وي چې یو حل ته لار پیدا شي. زه د ډیپلوماټیکي خبرو ملاتړی یم. هغه ناصر چې په دغه خبرو کې برخه اخلي داسې فکر نه کوي چې هغوی ته سمزای ورکړل شوی دي. عیني حقایق بدلیږي. روسیا ځمکني مداخله کوي او کامیابی یې ترلاسه کړې دي. کله چې عیني حالات بدل سي نو دا به ډیره ګرانه سي چې د اطمینان وړ ځای ته ورسیږو.
Do you envision President Assad ever leaving voluntarily?
تاسو دا چې ویني چې بشار الاسد به په داوطلبانه توګه واک پرېږدي؟
At present, again, as he sees that he's making gains and as none of the things
په اوسنی حالاتو کې هغه ویني چې دای بریاوي ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو پر اساس هغه تر اوسه د بیرال بمونو استعمال نه دی ختم کړی او هغه د لاندې کچې غوښتنې په پام کې نه نیسي. ځمکني حقایق دا هغه د ګټ پر خوا روان دي. داغه د پاره اوسنی شرایط داسې نه دي چې وخت پرېږدي.
Now, your committee last week approved sanctions, tougher sanctions, targeting North Korea's nuclear program.
ستاسو کمیټه تیر اونۍ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لواجې په هغه هیواد د سختو بندیزونو لګول منظور کړل. دغه راز هغه عناصر چې د پیونگ یانګ سره مرسته کوي، هغه به دا وي چې دا به د شمالي کوریا د حکومت سره په دې کې مرسته وکړي چې خپل فوځي تاسیسات اکمال کاندي. په دغو عناصر کې کیدای شي چینایان هم وي، کیدای شي چې دې سره ځینې جنجالونه راپورته هم شي.
Yeah, I don't think there's any question that some of those entities are Chinese.
زه فکر نه کوم چې داسې پوښتنې دي وي. ځینې عناصر چینایان دي. موږ په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر او د حکومت سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به چین هم په دې جریان کې راګډ کړي. دا کار به روپل شي. ډېر د اطمینان وړ به نه وي. کانګرس ورباندې کار پیل کړی. تر کومه برده چې زه پوهېږم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه هغه ډول پرمختګ نه شي کولی چې موږ ټول یې غواړو. دا د شرم ځای دی. هغه یوه چې په حقیقت کې په شمالي کوریا ډېر زیات فشار راوړلی سي، هغه چین دی. هغوی همیش په ثبات تمرکز کړی او هیلې نه دي ورکړي. زه داسې هیله لرم چې دغه بندیزونه به د هغوی دریځ بدل کړي. دا هیله لرم چې ژغ به پرې وکړي چې دې وار بل ډول ځواب ورکړي.
For the United States, North Korea is a problem on the other side of the world's biggest ocean. But for its
د امریکا د متحده ایالاتو د پاره شمالي کوریا د سمندر هغې طرف ته یوه مسله ده. په داسې حال کې چې تاسو د بندیزونو په لګولو غور کوو، د هر قسم غیر ارادي نزاجو په باب غور کول به په دوامدار ډول په خپل ځای معقول وي.
Well, look, I'm very familiar with the fact that we have 28,500 troops right there. I visited there recently.
زه په دې خبر یم چې موږ 8500 سرتیري په سیمه کې لرو. سیول زموږ د پوځي برید په واټن کې راځي. د چینایانو لپاره تر هر څه نه زیاته لویه ارزو ثبات دی. په غیر ارادي ډول د څه نه کولو نتایج نړیواله ټولنه په ایران باندې تمرکز لري. د شمالي کوریا مسله لا ډېره لرې ده. د شمالي کوریا په پرته درې ناکامې دي. تاسو وینئ چې موږ سره اوس خلک هم په دې پوهېږي چې دا موږ شراتلونکي ته نه رسوي. هغوی د میزایلو ازموینې کوي او هغه ناصر چې اټومي وسلې رسولی سي، هغوی ډېر بې ثباته دي. هغوی د غیر منطقي پریکړو کولو په لور روان دي. دا ډېر امکان لري چې یو هیواد بې ثباته وي او بیا کنټرول هم ولري او زموږ د ګاونډي هیواد سره بې ثباتي جوړه کړي. کېدای شي دا کارونه چین تر یو بریده سره وشوروي چې په دې تړاو ځینې ګامونه پورته کړي.
You mentioned Iran, and you've been highly critical of the international nuclear accord with Iran.
تاسو د ایران خبره کوله او تاسو د ایران سره په نړیوالې اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اوس خو دغه موافقه شوې ده. تاسو غواړئ چې هغه کامیاب شي او د جمهوری ګوند په کنټرول کې کانګرس د هغې د کامیابۍ لپاره څه کولای شي؟
Obviously, I didn't like the agreement because of the immediate leverage shift.
زما دا موافقه په دې دلیل نه ده خوښه چې ایران ته ډېر څه ورکړل شو. ایران اوس د ډېرو زیاتو منابعو ته چې په خوا یې لاسرسی نه درلوده اوس لار پیدا کړي او د اټومي وسلو د لرلو د هدف لپاره به خپلو تحقیقاتو او انکشافاتو ته دوام ورکړي. په دې کې شک نشته چې زه غواړم دغه موافقه کامیابه شي. زه د سیمې لپاره شي هیله لرم. دواړه ګوندونه باید په یو اتفاق پر ایران خپل فشار ته دوام ورکړي. د دې موافقې نه وروسته ایران د بلستیکي توغندۍ وازماینه وکړه. اوس دا کار سوی. لکه تاسو چې وینئ، ائتلاف پر مخ روان دی. اروپا هم په دغه سیمه کې زیات اقتصادي ګټې لري. روسیا خپلې وسلې خرڅوي. تاسو پر ایران سمدستي فشار نه وینئ. که دې موافقې سره سرغړونه وسی، نو بیا به موږ خپل غبرګون څرګند کړو. زه غواړم چې دغه موافقه کامیاب شي او دا ایران ته د دې اشاره ده چې یوازې د دې موافقې نه سرغړونه به دغه موافقه ناکامه کړي.
اسلامیک سټیټ هاز هاد سم باتل فیلډ سیټ بیکس بٹ سیمز ټو بی سپریډینګ اټس ټینکلز فرام لیبیا ټو افغانستان.
د اسلامي دولت ډلې د جنگ په جبو کې ځینې ناکامۍ لیدلې، مګر په عین وخت کې خپلې منګولې د لیبیا نه افغانستان ته غځولې دي. تاسو په دې اړه د امریکا کوښښونه داسې توضیح کړل لکه چې یوه د بودیجې مسله وي او بله ورځ غبرګون ناوخته څرګندوي. آیا اوس هم هغسې حال دی؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څورې مخکې په قطر کې وم. همیلدل چې هوایي عملیات په سمه توګه هم ژغ کیږي او زموږ د کمانډانانو نه کارګردګۍ نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم، په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي، خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نشي کولای. دا د ملنډو وړ خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وځ کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نشي کېدلی، په موږ یو څه ناوخته سوي دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به لمسره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو، معلومه به سي چې کومه خلا چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سوه، دا د داعش د راپیدا کېدو یو عامل و. او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو، ځکه چې خلا راپیدا کړه. هیله مې دا ده چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کیری سره وکړې، دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي، بلکې پرې نږدو چې د لیبیا نه تر افغانستانه او نورو ملکونو پورې دغه ډله خپل نفوذ پراخ کړي، او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
د امریکا د کانګرس د سنا د اړیکو د کمیټې د مشر سناتور باب کروکر څرګندونې مو د سوریې، افغانستان، ایران او دغه راز د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا د دریځ او د غلطه روانو حالاتو په اړه واورېده.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونو ته. چارواکي وایي په هلمند کې میاشت 215 میوند قول اردو د درېمې لواء قمندان جنرال اتامیر آګا د ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان او امریکایي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه راډیو له منځه وړل شوې او په لسګونو مشکوک سخت دریځي وژل شوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ماموریت وایي ډګروال مایک لاهورن وویل امریکایي ځواکونو پرون د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې پر دوو اهدافو بمباري وکړه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په هوایي حملو کې د داعش 9 سخت دریځي وژل شوي دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې د نننۍ انتخابات تید کروز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینتن په ډېر لږ توپیر له سناتور برنی ساندرز څخه مخکې شوې ده. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغې اقدام په وړاندې دعوا کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن د 2010 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویډف بنن د 2014 میلادي کال د اقتصادي ودې لپاره د عملی پلان په اړه غونډه وکړي.
اقتصادي خبرونه ل سباون کاکړاورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کرنې وزارت وایي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به افغانستان د غنمو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په یوې غونډه کې وویل چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې د هیواد له وچو یا لل مزموږ څخه به ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره د دغه پلان د عملي کولو لپاره د استرالیا هیواد 25 میلیونه ډالر مرسته هم کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د فنلند هیواد سوداګر غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ د فنلند هیواد د لسو په شاوخوا کې سوداګر او پانګوال افغانستان ته راغلي وو او دوی غوښتل چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي.
په شمال په ولایتونو کې دوی ډېره سرمایه ګذاري کړې، البته د خدماتو په حساب او په ډېرو پروژو کې دوی دا کوي. نور هم غواړي چې د خدماتو په ارتباط باندې د ظرفیت سازۍ په لحاظ باندې په دې باندې د افغانستان سرمایه ګذاري وکړي.
د ښاغلي الکوزی په خبره په دې اړه د سوداګرۍ په خونه کې تیره ورځ یو غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې د فنلند سفیر او د افغانستان د ډیرو شرکتونو مسؤلینو ګډون کړی و. په ننګرهار ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو ژمنۍ نندارتون جوړ شو. د دغه ولایت والی سلیم خان کندوزی د دغه نندارتون په پرانیستو غونډه کې وویل کوشش به وکړي چې افغاني محصولات ته کورنی او نړیوال بازارونه پیدا کړي. دغه نندارتون د کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او مزار شریف صنعتکارانو لخوا جوړ شوی دی. په دغه پرانیستو غونډه کې د والی سلیم خان کندوزی په ګډون یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې درې ورځې به دوام وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پوله، یو یورو 40 افغاني او 50 پوله، یو پوند 98 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې آزادي اوریدونکو 19 پروګرام هم اوري. خو اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبلړې لاتونکو مهم سالو ته د خچم توالي په خاطر په هندستان کې تمريني سیالي پیلوي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش هندستان ته د لوبغاړو روانېدو مخکې خبريالانو ته ویل چې دا سیالي د آسیایي او نړیوال جام د تیاریو لپاره کرکټ بورډ لوبغاړو ته بشپړ پلان جوړ کړی دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ اتلس کسیز ټیم په بنگلاديش کې د سیالیو له پیلېدو څخه باندې دوه اونۍ مخکې خپل سفر د هندستان په لوري پیل کړ. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د آسیایي او نړیوال جام ته د ښو تیاریو لپاره په هندستان کې د تمریناتو لړۍ ځکه برابره کړي تر څو د ټیم لپاره یولس غوره لوبغاړي په نښه او لوبغاړي له هوا سره آشنا شي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د دوشنبې په ورځ په همدې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ټیم به د هندستان د کورنیو سیالیو له اتلې لوبډلې سره 15 ورځې سیالۍ ترسره او بیا به لوبغاړي غزایا بنگلاديش ته ولاړ شي. ښاغلی دانش وایي چې د ټیم هوډ دا دی تر څو په اصلي آسیایي سیالیو کې ځای پیدا کړي.
ان شاء الله زه د خپل ټیم ته په کتو سره او خپل لوبډلې زحمت او کوشش چې دوی کړی دا ان شاء الله د خلکو ته به ماتي ورکوي او دوی به مین ایشیا کپ ته لاره پیدا کوي او په هغه کې به ان شاء الله دوی بیا هم ښه پرفارمنس کوي او هغه لوبډلې چې ټارګټ شوی دي چې باید مونږ ماتي ورکو او ان شاء الله هغه لوبډلو ته به هم ماته ورکوي.
دوه کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره افغانستان مستقیما په آسیا کپ کې ولوبېدو خو سږ کال د بنگلاديش، پاکستان، سریلنکا او هندوستان سره له سیالیو مخکې باید د آسیا درې نور ټیمونه امارات، عمان او هانګ کانګ مات کړي چې د لومړي درجه هغو ټیمونو سره بیا سیالیو ته لار پیدا کړي. په 2014 کال کې افغان ټیم بشپړ غړیتوب لرونکي بنگلاديش ته په ماتي ورکولو سره هغه سیریز د ځان لپاره تاریخي کړی و. افغان لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتو وروسته د فبروري په 12 نیټه بنگلاديش ته ځي تر څو له اماراتو، هانګ کانګ او عمان سره سیالۍ وکړي چې ګټونکي لوبډلې دویم پړاو ته لار پیدا کوي. په داسې حال کې چې ډېر وخت لوبغاړو په ټاکنې انتقادونه کیږي، د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې دا مهمه سیالۍ دي او هر چا چې په هندوستان کې وړتیا وښوده په دغو سیالیو کې به د لوبېدو چانس ولري.
زیاتره ټولو ته معلومی موږ بلته بیا هم ګورو په 43 لوبغاړو کې چې کوم بازین پلیئر مطلب آؤٹ آف فارم وي دغه فارم ته به ګورو چې کوم بهترینو ځلیږي په هندوستان کې. موږ زه انضمام په دې باندې کینو والته ځکه چې موږ انضمام موږ ټول نډل بهتر پوهېږي. نو دا بیا دا 43 چیز موږ خوښ کړي دي کې انشاءالله موږ 15 به انضمام خوښي چې کوم یو بهتر دی ځکه چې هغه د غټ لیول کرکټ هغه ته موږ نډل معلوم ده.
دا د آسیایي هیوادونو ترمنځ 43 کپ دی چې د لومړي ځل لپاره د 40 ورځو سیالیو په ډول ترسره کیږي. د 40 ورځو سیالیو تیز لوبغاړی ګلبدین نائب د دغو سیالیو لپاره د لوبغاړو حوصله لوړ بولی وایي چې له زمبابوي سره د خو سیالیو وروسته دوی لا هڅه کوي چې د آی سی سی په درجه بندۍ کې مخکې راشي.
دا یو ډېر غټ ایونت نو دی چې څنګه خو سی موږ خو لوبي وکړو موږ به له موږ ته به مخکې سیبونه اسانه آی سی سی کې کوشش به دا وي چې دا ځل بیا هم یو خیل لوبي وکړو او ښه ریزلټ وي.
افغان لوبغاړي داسې وخت له هیلو سره اوږد سفر ته مخکې کوي چې په 2015 کال کې د بیسارو خو لوبو پر مټ د کرکټ نړیوال شورا او کارپوهان حیران کړي دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په 2016 کال کې د دوه دوه مهمو جامونو راخوا په پلان کې لري چې افغان لوبډلې ته د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره هم سیالۍ برابرې کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو. د انصاف په لټه کې د دیونی پخپرونه باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونی پخپرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویلي دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبري کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومي او جه سپداغه و موضوع کې زما یو مزګه د سندي ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره داغه کرم را سګرځوي د کرم وسته غوره کومندان دي. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وشي چې زه ودی خبرې سره وکړو چې دا مځکه جنې راوای ځکه ما دا دوه کاله کېږي ما پرې چا خرڅه کړې ده هغه مې پیسې نه راکوي د مځکه نه راکوي دورې و دورې مې دغسیل د هغه امنیا قومندان ته مې هم ډېرې عریضې کړي دي یو دسخط پر وشي چې دته ورسېږي که نه خو سړی نه جلبېږي او زیته عریضه راشي او ځای نه جلبېږي چې د ده سره زه خپله تماس ونیسم یا د ده سره ووینم نو به دا کار زما د حل
دغه ستونزه تاسې هم هلته په سیمه کې د خپلو کوم چې سیمه ییز چارواکي دي هغوی پرې اړه لري هغوی سره م نه ده شریکه کړې
شریکه کړې مې ده دغه اوزیته لس پاره د هغه مې اومې اوزیته ورغلی یم د هغه قومندانۍ ته تللی یم دا دوه کاله کېږي اخته د کندار د کرزیسا د ورور شاه ولي خان سره مې خپل لدی چې هغه دوه درې واره د اوزیته وویل چې دا سړی ټینګ ته سی نه ټینګېږي بل څوک یې نه شي ټینګوی بیا د هغه کندار د قومندان ماشي و بېخي ډېر ما ځغستلي دي حتی یوه د هغه قومندان یو د والي صاحب سره مې نه دي لدی د ولایت شورا د رئیس سره دا ګرد سره مې لدی د دغه دوه سره مې نه دي لدی
دا کوم کسان سره مې لدی دوی ستاسې ستونزې په اړه څه وایي چې ولې تروس پرې په دې برخه کار نه دی کړی
دغه ته درې واره ورغلم دا شاه ولي خان کرزي ته ده هغه راته وویل ولته راسه عریضه د قومندان په نامه وکړه عریضه مې وکړه په قومندانۍ دسخط کړه جنایي ته جنایي دسخط کړه د په قومندانۍ کې د قومندانۍ سیاجه ته راوستلم او ځینې جلبوی بیا شاه ولي خان ته ورغلم بیا هغه زنګ ابزیت والي چې سړی جلب کړه مې جلباوه بل وار بیا به راغو نو دا به زورورې ما نه شي زورور خو نه دی چې نو اوس تاسو نه پرېږي خو یا تاسو خپله زنګ پورته کړئ د شورت وای چې خامخا در دا کار کې سې ما ته وکړه زما نه د خو دغه سند زه به در دا کار کړم بارول یم ځکه ستاده انونه اوس په دولای چورا درې سره مين لیدي دي هغه نه د خړې وسته د مکتب کې مې پښتیا چې ولېږي زما په ځکه کې دا یو بل نومره ده یو بل چا دیم کوم ځکه کړی دا یو دا غد
دا سړی څه کار کوي چې دا تاسو زما کوي چې غصب کړی
دا مستي یو وخت په خاط کې وو وسته غورک د دا شنو پولیس کومندان دی اوس ته غورک ته شنو پولیس کومندان دی د شوی میاشتې ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه سره د کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړم د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره هغه په ول مالته یو ځان ګرتو هغه چې مې ځان ګرتو وي ولته په ناشې کې څنګه دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا لمبار یو چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه خاغلی خپلواک په اړه وویل چې که دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکړي نو دوی به ستونزه ورهواره کړي نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د یعنی د غصب هغه لري درول سبب ده چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کړي کله پر چابه نسبت د قانون مطابق هغه فلاسه زاویني
په لوک سره تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغلی دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدلې ده
ډيري یعنی فلسګونه قضيه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچيري هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به هواري شي
بلې خپلواک سره دغه آیات الله څه وخت تاسو تدرشي چې دوی د
ستونزې د ګلن راځي دوی کولای شي نن راځي کولای شي سبا راځي کولای شي بل ورځ راځي کوم ستونزه نشته دې لپاره
خپلواک سب دوی چې څنګه وایي دی وایي چې د کرم چې دی دا وایي د غورق قومندان دی یعنی کده چارواکو په حدودو کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړي وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکړي
بله
مننه خپلواک سب خو ډیر دل داسې دل شوی چې چارواکو ودی کړي چې دا کسان موږ تر شي بیا د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي هینه من يم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا
د اطلاع کوم څه نشته دی کولای شي زما شهره د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم څه نشته
مننه خپلواک سب کور ودان ژوند دی اوسه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدن کو دا و د دې ونه د انصاف په لټه کې خبرونه شته سی اوریدله ک تاسو هم څه ستونزې لري او غواړي چې هواري شي نو ل ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 درویش. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او ستاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو غو جوړوسی د دیونی ستاسو راغلی پیغامونه خبرې دوت چمتو دي چې زموږ دوستانو دا ځل هم پر بیل بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندی او جدي سي ځینې لبیکاری څخه سرټکوي. یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو راخ پیلوی چې وای په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد سته او لنور او سیمو ولایتونو څخه خلک ګمارل کیږي چې دا کار د دې اوریدونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکاره پاتې سي. نو د دولت څخه غوښتنه لري چې دغه ستونزه باید حل سي. دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې درته خبره کو. را سره اوسئ.
السلام علیکم. زه مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم. د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټول د نوې ولایتو خلک استخدامیږي. وایي په کندهار کې دا څوک نه چې په هغه ولایت په شوبو کې استخدام شي. کنه څنګه خدای حکومت وایي دلته په زرهاو ځوانان دغه بیکار ګرځي. تعلیم تربیه د ریاست څخه فارغ شوي مصیبت کې د نور ځای څخه خلک استخدامیږي. په ولایت کې په مقامو کې په بینکو کې د کندهار خلک نو چې شو کې دا څه به ګرځي او بل اخره به نو یو اروپا ته ځي بل ځای ته ځي. نو بیا د حکومت نو چې خلک اروپا ته نه ځي نو پریږدي چې د لیچا څه کوي. او کدا چې نو خدای د خپل کندهار خلک راولي په خپل شوبو کې یو درې د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې نه. او سلام.
دما غوښتنه له صحت امینه دا ده چې تاسو لرو پروتو سیمه ته واکسین رسوي. تاسو د مغزي منطقې خلک ونې چې واکسین د دنیا هغه سره ته ورسوي. تاسې د بل جاسې خلک ورولې هغو باندې د غدي خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک پرې کوي چې دا جاسوسان دي. نو تاسې چې خود به خلک پاتې کېږي خود به خلک پلجېږي. د مغې منطقې خلک ونیسئ که یو پاتې سو تاوان یې زه درکوم نورم په مخه کا.
السلام علیکم. اکبر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د سارک غلجي ولسوالۍ نه. د دولتي چارواکو څخه مې دغه هیله ده چې د بېځایه بېځایه خلک د پیسو مقابل کې طالب په نوم دکېږي بل نوم دکېږي. غریب غریب خلک مجبورې پیسې کې اخلي په سوالې کې بندي کوي شکنجې ورکوي. ډېر نورې خبرې جیسے او نوم پکې د ستاله دی یا تا ډوډۍ ورکوي تا چې ورکوي دا بېګنا خلک ځوروي. ځینې کسان سوالې کلي کور کې نیولي دي هغه هم د جلال آباد قمندانۍ ته لیک لګولي دي. ما بس کې پراته دي موږ حیران دا سرک حکومت دا سرک چارواکي تاسو دي نه پې وایې څه وکړو موږ حضور مجبورې محلي په ډنه ته واوړو څنګه وکړو. خدای په خاطر باندې دا خلک مخه ونیسئ. زرونګه هیله ورزوګانې چې دغه نو نوي دولت څخه وي له خاور سره خاور سره له خدای په امان توجه نه منونه.
السلام علیکم. ازادي ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام. زما ازاد چې د ځوانانو به کار دي هغه څوک چې تقاعد ته برابر دی هغه ته تقاعد نه ورکول کېږي که هغه ته تقاعد ورکړي چې ځوانانو ته به کار هم پیدا شي. او هغه خلکو ته هېڅ ضرر نه شته ځکه د دوی د تقاعد معاش په کور کې پوره ورکول کېږي. نو دوی څه د ځای د نورو خلکو نیولی دی ځکه ځای نه خالي کېږي. دا زما پیغام دی. او بل دا پیغام دی چې د کلوریا او لیسانس معاشات ټول په یوه سن باندې تقاعد کېږي در حالې چې دولسمان باید په شپېته کلنۍ تقاعد شي او چلسمان په دو شپېته کلنۍ او نور په 15 کلنۍ ډاکټر ماستر په 15 کلنۍ. خو دې موضوع ته هم څوک توجه نه کوي. زما دغه پیغام وه چې دا مشکل هر شي توجه ورته وشي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
او چې دا غوښتل چې په مشتاب ویلې وي مليم کدا شي چې دا سم مليم میوکه یا کنه.
عبدالعلیم د نیمروز د ولایت اسوسای سره خبرې کوم. زما غږ د مربوطه مسؤلینو ته ورسوي. وزیر صاحب داخله، محترم وزیر صاحب داخله، د نیمروز مسؤلین و قمندان امنیه او مربوطه نایه او کم نور مسؤلین نظامی چارواکي چې دي، اغا متسکلان د دکوشته، یعنی دو نفر دی نه پرسپریزی، یو نفر دی پرسپریزی. نو ځکه موږ دکانداران او کاتبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی، چې د لیرو ځایو ته راځو، موټرسکل مو ګیروي، بیا د پیسو بانه کوي، پیسې راڅاخي، او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استوي نو هغه 1500 افغانۍ راڅاخي. او والي صاحب ته چې مراجعه کوو، هغه وایي وایداته باید پلیټ ورته ورکول شي، چې پلیټ چې 500 مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه، بیا چې ولاړ شو دا بله ورځ مو بیا ګرئ. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم، او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو او مریدینو میاشت دی، او روژه نه دا د پروسه کال ماشم موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بله کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري، زموږ دا ماشونه والا کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي، دا میدین ورسره ټچ دی. او کوم خلک چې دا موندې بې واسطې او دا لاس را کوي، دوی به درجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخره باد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي، او زموږ دا ماشونه موږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم، زه خالق ده د فراه ولایت بلبل ته ولسوالۍ نه ستاسو په تبتون کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلبل ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي. زموږ ټوله انسانان برباد کړه، کوچنیان، ماشومان، ښځې، سپینږیري، ټول مریضان دي. هلته چې موږ یو یارات مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سام اثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکتران نتیجه د سام ورکړي. یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دای نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سام پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی، د تاریخ په بانه سام پاشل به نوم کې توان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانان ته رسولی دی. را دې چې تاسو یو خبریال اواستئ په دا ولسوالۍ کې د وڅرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ. ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس هڅه چې د افغانستان غریب خلک دي، ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شیر یو روپی پیدا کړي، هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي، او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، زه زغن ولایت خاکابان ولسوالۍ معالی جمهور رئیس سرغونی څخه دا غوښتنه ده چې باید خاکابان ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. ځکه چې دا سوال لسکاله کې خاکابان په ولسوالۍ کې مې مکتب کلینیک مسله هېڅ شی نه کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم، زه خپل پیغام داله ته تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسیږي، چې دغه د زابل په ولایت کې دا خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په غږ کې د خپل ځکه دي دا کیسې تر دغه وباسي. دا وچې د ټول خلک په اخته دي په دښتو باندې غږې پراګرځولې د حکومت ځکه دي د سرای تخلص غږې پراګرځولې. یو زما د بل زما په دې ما باندې کې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولاړ دي. السلام.
مسلمانانو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د سلام څخه زما پیغام چې پر موږ باندې د اشرف غنی داسې نشته او ستاسو د چې هغه د امید کړي اله پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د اولاد رحمان خبرې کوم. د شهید عبد الله سینا ورور د موږ مکتب کې د سواد او سوادر نوانی میږي. خل اوس موږ نه انتحان دي ورورا کل بس واشتی ګوري به سوال سوادار نه مخي سوادار دې به سوال نه پسته وي. خدای وو کې دا پیغام نه مانه شي، او دې باندې رئیس دې مالې څنګه خوایي دې دغه مالې مان به څنګه په دې خبره پوه کی؟ والسلام به احترام.
زه خانزاره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض تا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړپوري چارواکي د نظامی وسایطو نه غلط استفاده کوي، چا خخت پکې بار کړی وي، چا خپلې ښځې ماشومان په امیل پکې بار کړی وي، چا وروره واده وراکې روانې کړي وي. نظامی وسایطو نه غلط استفاده کوي، همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
سلام علیکم، زه تورخم دلند دیواری ما، زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته، دا یو د پلار بند دی، دوه ساعته درې ساعته لار بند دی، د خلاصولو څوک نه چې لار خلاص کړي. موږ د رئیس له کوټې دال د ترافیک په جیفه باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نشي موږ لار خلاص کړي. موږ نه ډیر بازار کې او موږ د رئیس چې دلته موږ ترافیک په جیفه باندې وګماري. واشالله
شدیق الله د زابل ولایت اعتبر ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه. د اعتبر ولسوالۍ کې نه سړک پوخته، نه مکتب شته، کلینیک نه اوس کلینیک راغلی، دغه دوایانه کلینیک ډاکتران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوه د کارونه دي، لا کلینیک نه وای، نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستي ته بازاره اسکار نه سره شو کېدی. دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې سره کوم غوډه دا د نیو کلینیک راغله، دغه د وایز پر اخته دي. دا وای کلینیک اوس څه کوي؟ ته د نو ډاکټرانو د دې دي دا رقم کلینیک نو نه ده کار نه څلک. دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کستر د مشه د خپل خلک به سر جواب وګوري، پکې څلک را پوخي، مکتب را ولي، کلینیک را جوړ کړي. سب دم ور دا رقم لس کومه د بازار باندې ور تسکيري راول دي. څوک نو څوک نه تسکيري جوړ کړي د پوسټو کې نه سي را شو کېدای نه سي. د واټ څخه پروک طالبان دا سي څلور کیلومتر دی نه دی نه دی نه دا د دې د غاده دا د دې حکومت اداره خو ستا کېږي نه حکومت را کوي. والسلام. زه
تاسو په کندهار ولایت کې خدای شي ډاکټران د دو نمبر ډاکټران دی اړ یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي، بل د پښو د درد درته وي، ولاکه په هیڅ پیږي. دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټران دي، کېدای شي دا نه دا کندهار خواته راځي چې دا څنګه به ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی ازادي اوریدونکو ته، او دا رنګه د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده. زه د سخرو د سدونکو عبدالله په نامه خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي، او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغې ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېرې قیمت. موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو کویدات وده موږ ډېر مسکین خلک یو، غریب خلک یو، او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي. د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. والسلام.
زه د هلمند له څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم. نه دلته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي، اې موږ د سوالي را پاک کړي. موږ د څه په آزاد یو، د په تنګي جنگونه را وځي. اې په یوه تاسو دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي او واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د دولت د جوړومه نیکي جوړا. سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپ غنی څخه دا خواهش دی چې دی هلته غازی بخاری ته او برقي بخاری ته ناسې دی دا د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي. ته دې ته وګوره چې دا څه حال دی په هلمند کې. دی د هلمند ته راسې دی د هلمند حالات به نږدې څه وګوري. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه په نور خبرونه کې حتمان درته خبر وکړو. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو